مشال ریڈیو دے نن دا گل ورز او دا 2011 میلادی کال دا مارچ دا میاشت سلورم منیٹھا دا شاہین بنیرے ماو دا مشال ریڈیو پا دے سہرنے خبرونا کی ستاسو ہر کلے کم دا دین اولاندی چے را پرونا تجزیرت اولاندی کو او پا پاکستان افغانستان کی دا خپلو را پوٹرانو سرا دا خپلو خبر اعلانو سرا خبری کو تازه صورتحال پاڑا باندے پختونخوا کی نہ بجی شوی دی رازے زو مجید بابر تا چے د دی وخت خبرونه تی وورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان په ډیرا غازی خان کې د یوسفی احمد سلطان سخی سرور بابا په مزار د دوه ځان مرګي بریدونو له امله د مړو شمیره سبان د سلوي خطو ته رسیدلې ده. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو دوه دیرشم تلین مانځلې کیږي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د بټو مقدمه بیا پرانیزي. یورپي هیواد یونان ویلي دي چې قذافي غواړي چې په لیبیا کې د پورته شوی بحران نه د وتلو لار عمومي. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا کانګرس نه غوښتنه کړې چې د قرآن سوزیدل وغندي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د راپورونو تر مخه د پاکستان په مشرقي خار ډیره غازی خان کې د یوسفی سخی سرور بابا د عرس د دستوري په مهال د دوه ځانمرګي بریدونو له امله د مړو شمیره سباندې سلویختو ته رسېدلې ده او د سلو نه زیات پکې جوبل شوي دي. دغه بریدونه تیر ماښام هغه وخت وشو چې کله په زرګونو خلک د دغه مزار ودانۍ کې موجود وو. د ډیره غازی خان یو امنیتي چارواکي افتخار سهو رسنو ته د دې برید په اړه ویلې دي.
دو ادبت کئی جمع کے ہوئے ہیں دربار کے آتے میں. اطلاعات کے مطابق کوئی
د زیارت په حدودو کې دوه ځان مرګي بریدونه شوي. د وروستي او راپورونو لمخې څلوېښت تنه پکې وژل شوي او د سلو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. د تل په شان نن هم په دې سیمه کې یو شمېر امنیتي سرتیری موجود ول، خو تر اوسه چې ما ته کوم معلومات راکړل شوي د هغو لمخې مړه او زخمیان ټول ولسی خلک ښودل شوي.
د ډیرا غازی خان د پولیسو یو بل مشر احمد مبارک ایف پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې دوه ځان مرګي برید کوونکو هڅه کوله چې د مزار ودانۍ ته دننه ننوځي، خو بریالي نه شو او ځکه یې ځانونه د مزار په دروازو کې والوزول. یو بل د پولیسو چارواکي یاد شوی خبر ایجنس ته ویلي دي چې دوی دغه بریدونو نه پس دریم شکمن ځان مرګي برید کوونکی 14 کلن فدا حسین او د هغه یو بل ملګری ژوندې نیولی دی. پاکستانی طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د دې نه مخکې هم په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبه کې په مزارونو بریدونه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې تاریخ د یوې غلطۍ د سمولو لپاره دوی د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو مقدمه بیا پرانیزي. ښاغلي ګیلانی زیاته کړه چې بټو ته سزا ورکوونکي قاضیان مني چې په دوی فشار وو چې بټو ته د پانسۍ سزا واوروي. ښاغلي ګیلانی زیاته کړه چې د ولس او کابینې د پریکړې له مخه دغه مقدمه بیا پرانستلی شي. بلخوانن به په ټول پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو دوه دیرشم تلین نمانځلې کیږي.
ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ. ہر ایک آپ جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں، میں ایک نہیں ہوں. ایک اس جسم میں، اس خون میں، اس بت میں کھڑا ہوں، دوسرا آپ کے روح.
ذوالفقار علی بھٹو د پخوانی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق په دوره کې په کال 1901 کې د اپریل پر سلورم نیټه په دار کړل شوی و. یورپی هیواد یونان اعلان کړی چې د لیبیا واکمن معمر قذافی غواړي د یاغیانو سره د وروستي راپورته شوي بحران او جګړې څخه د وتلو لار عمومي. یونان دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د لیبیا د مشر معمر قذافی استازي تېره ورځ یونان ته ورسېد سو د خپل مشر پیغام دغه هیواد ته ورسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وویل د لیبیا د باندینو چارو سرپرست وزیر عبدالعطی العبیدی د دغه هیواد له وزیر اعظم جارج پاپندرو سره وکتل. یونانی چارواکو د دې لیدنې ډېر کم جزئیات په ډاګه کړي. د دې نه وړاندې د جمعې په ورځ العبیدی ویلي وو چې د لیبیا حکومت له روان وضعیت څخه د وتلو د هڅو په ترڅ کې غواړي چې د امریکا، برطانیې او فرانس سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په لیبیا کې په تیلو غنی خار برایکا کې د قذافي پلو ځواکونو او د هغه د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د دغه هیواد په فلوریډا ایالت کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخې سوځول وغندي. کرزی دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې وکړه. جنرل پیټریوس هم له خپلې لوري په فلوریډا ایالت کې د یو پادری لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو سخته غندنه وکړه او وویل چې دا عمل په هیڅ حالت کې د مغربي نړۍ د افکارو ترجمانی نه کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په فلوریډا ایالت کې د قرآن شریف د نسخې سوځول او د دې پر دې عمل کې د خونړو مظاهرو له امله پارېدلي تاوتریخوالي چې عامو خلکو ته پکې د سر او مال درانه زیانونه وختي غندلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پرون په کندهار ولایت کې د دویمې ورځې لپاره د قرآن شریف د سوځېدل کېدو کې له تاوتریخوالي او مرګ جوبلې نه ډکې مظاهرې شوې دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا تاسو د مشال ریډیو ناورې نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د اپریل د میاشتې سلورم نیټه ده. په روانه خبرونه کې مو تاسو د پاره دا راپور نه راوړی دی. د پنجاب په ډیر غازی خان کې په یو مزار ځان مرګي بریدونو کې 200 کسان وژل شوي دي. یو چارواکي وایي
د زیارت په حدودو کې 2 ځان مرګي بریدونه شوي.
د پیپلز ګوند شیرپاو مشر آفتاب احمد خان شیرپاو غوښتلي قبایلی سیمو کې د اصلاحات عملی کړي شي
باوجود دے چھ ٹول پاٹے پدے مادے رضا شو مینم پروگرام مادے او سب پورے سپتن لگی چھ کھل بدا کی گی مونگا وارو چھ دارے فوری طور مادے نافذ شی.
نند پاکستان نوموڑی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو 2 تلین مانزل کی گی او دا پاکستان امنیتی زواکونو دا خیبر جنسے پزینی قبائلی سیمو کے دا لٹون عملیات پیل کردی دی. دا او د دې سره تړلی د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړینا نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پیل کې هڅه کوو چې په پښتونخوا او افغانستان کې د خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو او د غینا تازه حال معلوم کړو. دا وخت زما سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه ده زمونږ همکاره انیسه اجمل. نو انیسه اجمل، سهار دې په خیر، ستړی مشه.
جی ډیره ډیره مننه
انیسا. په ډیر غازی خان کې د سخی سرور په نوم چې کوم مذهبي شخصیت دی دغه په مزار کې 14 شوې ده. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه دي چې لږ تر لږه 30 کسان په دې کې وژل شوي دي، نو تازه څه صورتحال ده؟
جی بالکل صحیح چې تاسو په دې تیر مقام د پنجاب سی بي ډیر غازی خان کې چې د هتل صحیح سرور زیارت کې چې کمی 2-4 شوې دي، نو هغه لوي چې 2 تنه چې دي هغه وژل شوې دي او قریبا یو تل 3 یادې کې چې هغه جبل شوې دي. په دې اړه باندې څنګه تاسو په تره لکه د دې زیارت کې څه د یوې نیمې میاشتې نه دي چې کوم سالانه اورس کیږي هغه روانو او دې وخت کې اول چې د یو ځان وژل کې چې دغه زیارت ته دننه داخل شو 14 یو کړه او دا هي بیا 15 منټ وروسته ځم ځان وژل چې دې هغه داخل شو هم دغه فیرو بل بریډ وکړو. خو دریم تن چې کوم پولیس چارواکي وایي هلته موجود وو هغه هم دغه دپاره لکه دته سی یو بل بریډ کولو، خو دا نه مخکې خلکو ولیدلو او چغې جوړې کړلې هغه پولیس ونیولو، نو هغه نه لا پلټنې روانې دي او اوس پورې چې دې نو څنګه ستاسو ویل لکه 2 تنه چې دي هغه په دې کې وژل شوي دي.
انیسا، د دې بریډونو ذمواري چا قبول کړې ده او دغه نرستو امنیتي وده څه ده؟ څه ګامونه پورته کړي شوي دي د حکومت لخوا د امنیت ټینګولو لپاره؟
جی بالکل، د پولیس چارواکو تر مخه تر اوس چې دی نو د دې ذمہ واری تحریک طالبان چې دی هغه قبول کړی ده اوس هم چې تاسو امنیتی ځواکونو په اړه باندې خبرې کوئ نو دا وخت چې کوم زیارت دی د هغې چار چاپېره د سیکورټي نافذ شوې ده او پوره لکه انتظامات شوي دي.
انیسا نور څه خبرونه شته په اسلام آباد کې چې زموږ سره شریکول غواړي؟
جی بالکل، یو بل خبرداری چې قومی ایئر لائن یا پی آئی اے چې دین هغه د حج په کرایانو کې د 10% زیاتوالی فیصله کړی ده. لکه دین مخکې چې دی د حج کوم کرایه وه هغه وه 10,000 روپۍ، اوس چې ده دا 2,500 روپۍ کړی ده. او د دې وجه پی آئی اے وایي چې کوم پټرولیم مصنوعات قیمتونه زیات شوي دي او د پاکستان د روپۍ چې کوم قیمت کم شوی دی نو د هغې د وجې هغوی دا فیصله کړی ده. او د هغې دا فیصله چې دا د دې منفوري حکومت هم ورکړې ده. خو بل اړخ ته چې د سینټ چې د مذهبي چارو کوم قائمه کمیټي ده هغې د دې اضافي نوټس اخیستې دي او هغې چې موږ د دې نه صحیح طریقې سره خبر کړو پوره تفصیلات یې له پی آئی اے راکړي.
ډېره مننه انیس اجمل، ډېره ښه ورځ درلو غواړو. ډېره مننه.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. اوس ورزو د پختونخوا مرکزی ښار پېښور ته چرته چې فواد علی شاه موجود دی او دا غنه ځان خبرو چې په پختونخوا کې څه چاره روانه دي. فواد په خیر؟ سحر دې په خیر. ډېره مننه فواد علی شاه، څه تازه خبرونه دي د پېښور نه؟
ټایم بلته خو یو نن حکومت د پولیو پر ضد باندې یو غږ شروع کړی دی، کمپین شروع کړی. نن به د فاتح او خیبر پښتونخوا کې څونه ماشومان دي هغې ته به د پولیو قطرې ورکولی شي چې دا کوم پولیو دا مرض چې دی د خاتمه وشي. ځکه چې په تېره یو میاشت کې په فاتح کې چې دی 15 ماشومان چې دي هغې دا پته لګېدلي ده چې هغې د پولیو مرض وهلي دي او معذوره شوي دي د هغې نه. دا په ټوله دنیا کې چې دی پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا په لس هغه ملکونو کې راغو چېرته چې هغه دا مرض چې دی دا سیوا کېږي ورځ تر ورځه. دې لپاره حکومت پاکستان او په خیبر پښتونخوا کې ملایانو سره هم خبرې کړې دي، ځایي مشرانو سره هم خبرې کړې دي او هڅه کوي چې دا چې کوم دی دا پیره چې دی دا کوم روان کړی دی د پولیو کمپین چې دا کامیاب شي او زیات نه زیات ماشومان ته د پولیو قطرې ورکړي شي.
ها جی، د دې علاوه داسې راپورونه هم دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په ځینې قبایلي سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
بالکل، د زمين کوم امنیتي ځواکونه چې دي هغه عملیات پیل کړي دي. درج بیگا امنیات شوی دی په هغه کې چې دی اټو پورې سرحدر ځواکونه وایي چې هغه چې دی وو پورې سرحدر مرکزي په دې کې دا پاکستان فوج چې کوم دی د دوی ځواک تران هم مړ شوي دي. دا دوی وایي چې امنیات چې کله روانو بیگا دوی د ډرې نه تیرېدو په لاره کې په دوی باندې سرحدر چې دی حمله کړي ده. نو هغې په جوابي کاروایي کې چې دی بیا فوجونو چې دی دی د ترهګرو په ځایونو باندې چې دی ډزې کړي دي. نو پته نه لګي چې دا ترهګر د کومې ډلې وو.
مننه فواد علی شاه، او ډېر ښه ورځ در لغواړو.
سلام پختونخوا.
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې واورېده، په ډېر غازی خان کې د سخی سرور په نوم په یو مزار کې چاودنه شوې ده چې ورکې د یو شمېر کسانو د چپکی تر اوسه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او نور په لسګونو ټپیان دي. په دغه اړه باندې زمونږ همکار مجیب انګار یو راپور تیار کړی دی، راځي چې دا راپور وورو.
د پنجاب ایالت په ډیر غازی خان کې امنیتي مسولین وایي د صوفي شخصیت سلطان سخی سرور په زیارت کې چاودنو په لسګونو تنو زیارت کوونکو ته مرګ ژوب لاړولې. دا چاودنې د یک شنبه په ورځ تر مازیګر وروسته د ډیر غازی خان په لری پرته نیمه قبایلی سیمه کې په داسې حال کې شوې چې په سلګونو تنه زیارت کوونکي په دودیزو مراسمو کې د ګډون په هدف په دې زیارت کې سره راغونډ شوي ول. پولیسو دواړه چاودنې ځانمرګي بریدونه بللي او ویلي دي چې شاوخوا 140 تنه پکې مړه یا ژوبل شوي. د ډېره غازی خان د امنیتي چارو مسؤل افتخار سهو چې له پیښې وروسته یې رسنیو ته معلومات ورکول وویل د زیارت په حدودو کې 2 ځانمرګي بریدونه شوي. د وروستیو راپورونو له مخې 40 تنه پکې وژل شوي او د 100 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. د تل پشان نن هم په دې سیمه کې یو شمېر امنیتي سرتیري موجود ول، خو تر اوسه چې ما ته کوم معلومات راکړل شوي د هغو له مخې مړه او زخمیان ټول ولسی خلک ښودل شوي. نوموړي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک بللی او ویلي دي چې ښایي د مړو اصلي شمېره نوره هم زیاته شي. په عین حال کې په سیمه کې د پولیسو یوه بل مشر احمد مبارک د پیښې له ځایه د 2 تنو ځانوژونکو بریدګرو د ژوندي نیولو خبر ورکړی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دواړه برید کوونکي چې ځانوژونکي واسکټونه یا غوستي ول په ټپي حالت کې نیول شوي. دی وایي د نیول شوو دوو تنو ځانمرګو بریدګرو له ډلې یوې فدا حسین نومیږي. د ډېره اسماعیل خان اوسیدونکی او د طالبانو د تحریک غړی دی، خو دویم کس یې چې وینې ترې بهېدې او سخت ټپي و د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوی او لا تر اوسه یې هویت نه دی معلوم. سلطان سخی سرور د حضرت علی کرم الله وجهه له اولادې ګڼل کیږي او ویل کیږي چې په 1501 هجری قمری کال د 350 کلونو په عمر وفات شوی. د نوموړي مزار ته هر ورځ په زرګونو زیارت کوونکي ورځي او په بیلابیلو طریقو د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي. دا پیښه د بیلابیلو مذهبي ډلو او شخصیتونو لخوا غندل شوې، خو دا لومړی ځل نه دی چې په زیارت کې دغه ډول چاودنې کیږي. تر دې وړاندې د عبدالرحمن بابا، بهادر بابا، میا عمر، د لاهور، د تاګنج بخش، د کراچۍ عبدالله شاه غازی او ګڼ شمېر نورو صوفیانو په زیارتونو کې ورته بریدونه او چاودنې شوي چې له امله یې په سلګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې پاکستانی طالبانو د تیرو هغو په شان د دې پیښې مسؤلیت هم منلی.
سلام پختونخوا.
اوس یو راپور د پاکستان نه. نن په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د بنیاد ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د مړینې 22 تلین نمانځل کیږي. ذوالفقار علي بوټو په کال 1981 کې د فوزي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق په دور کې په دار زړول شوی و. په دې حق له اسلام آباد د سراج ظهیر راپور.
د پاکستان د ګډ ګډ نه د پیپلز پارټي کارکنان، د صوبایي او قومي اسمبلی غړي صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی غړي خدا بخش سنتر رسیدلی دي. دغه رنده پنډي په هغه زول جیل کې چرته چې ذوالفقار علي بټو لا په 1 اپریل 1971 کې پانسیور کړی شوی و. د پټو په یاد کې دستوري کیږي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او د مادنیاتو وزیر محمود زیب خان مشال ریډیو ته د ذوالفقار علي بټو د تلین په حق لا وویل. ذوالفقار علي بټو چې د جمهوری او لسی ګوند مشر او جوړونکي وو، د پاکستان پیپلز پارټي مشران او کارکنان دا وایي چې د ذوالفقار علي بټو مرګ غیر قانوني او غیر آئینی وو. او هم په دې جوړ 13 ورځ صدر آصف علي زرداری د ذوالفقار علي بټو د مرګ د کیس بیا رابرسیر کولو په دستاویزاتو لاسلیک کولو وروسته سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د بټو د مرګ او د کیس په هکله د سن اسمبلی سپیکر نثار کوړو لړکانه کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل.
کسی مرڈر کیس میں بٹو صاحب کے کیس کا ریفرنس بھی قبول نہیں کیا جاتا اور جج صاحبان اسے کترا جاتے
ہیں. ہر وقت کے دیو مرگ کیس کے دو بٹو صاحب ریفرنس ہم نہ قبلی گی اور ججان صاحبان دھاغینا ڈڑ کوی. هغه وخت ججانو صرف یو فوزی عامل خوشحالولو لپاره فیصله ورکړه او زمونږ امیدونه اترول. نو باوری خبر دا چې زمونږ دا مقصد دی چې مونږ د ذوالفقار علی بھٹو نوم او حیثیت په ځای کړو، ځکه چې هغه بې ګناه او مونږ یې بې ګناهی ثابتول غواړو.
دا یادونه ولده چې د کړي خدا بخش نه سربېره بعد د ملک په نورو برخو کې د ذوالفقار علی بھٹو د تین دستوري مانځلې شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو حکومت نه غوښتلی چې د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي پیکج زر تر زر لاسلیک او عملي کړي او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو د امنیت د خراب صورتحال لاره ونیسي. دا څرګندونې نوموړي په یو خبري غونډه کې کړي چې نور حال له پیښور نه فواد اشاره کوي.
دا پاکستان پخوانی وزیر داخلہ او دا پاکستان پیپل شیرپاو گند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پیو خبری غونډه کې د ولس مشر آصف علی زرداری نه یو ځل بیا غوښتنه کړي چې د فاټا د پاره چې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه کوم پیکج تیار کړي وو پاغه د زر تر زر لاسلیکو کی
باوجود دې چې ټولو پاټې په دې باندې رضا شو مینیمم پروګرام باندې یو د پولیټیکل پارټي ایکس الټا ایکسټینډ کول او دویم د فاټا ریفارم چې کوم مخ کې 2009 کې 14 اگست باندې او صدر ته پیشو په دې باندې ټول پټه دغه اتفاق دی او صدر سره ملاقات مو شو خو باوجود داغه هغه وعده وکړه او څه پورې سپته نه لګی چې کله بداغه کیږي. مونږ غواړو چې دا فوري طور باندې نافذ شي او د دې سره به فاټا کې یو ډېر ښه مثبت اثرات مخامخ راشي.
د آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چې حکومت په 13 میاشتو کې په عوامو باندې 53 ارب روپۍ ټیکسونه د یو آرډیننس په ذریعه لګولی دي او د پاکستان په آئین کې د صدارتی آرډیننس په ذریعه د ټیکسونو لګولو اجازت نشته.
زما په خیال د دې بوج به په کوم باندې راځي او دا به ورو خلک محسوس کوي او خاص کر په آرډیننس په ذریعه 53 ارب روپے دا چته په تاریخ کې نه دي شوی. ورسره ورسره د پیټرولیم په دې 3 کالو کې زما په خیال دا 50% نه زیات دوی هغه ځکه چې اوس تقریبا 100 روپو ته لیټر ڈیزل تقریبا رسیدو والا دے. نو دے سرا صرف دا ٹرانسپورٹ مانے نا با ہر یوشی مانے دا گیا سر شوے دے.
دا آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا چی پا فاٹا کی اصلاحات سرا با دا غزائے خلکو جوندونا آسان شی او دا امنیت مسئلے بہم ہواری شی. واد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
سلام پختونخوا.
او سرزو د بلوچستان صوبې ته چرته چې د ډیرا بوختی ضلع نه د 100 کسانو د مړو د سرګندېدو راپورونه دي خو حکومت یې لا تر اوسه پخلی نه دی کړی. هلته د کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په پیښه کې د 2 کسانو لمړینې وروستو امنیتي چارواکو 2 کسان د پیښې په تور کې نیولي دي. نیاز مساخیل راپور راکوي.
د بلوچستان د ضلع ډیره بوکټي د سوی په سیمه کې 4 مړي موندل شوي چې بلوڅ سیاسي کارکوونکي شودل شوي دي او د بلوڅ ریپبلیکن پارټي د یو مشر شیر محمد بوکټي په وینا مړي د دوی د ګوند غړي وو. هلته له بلې خوا تیر ماښام له ضلع ډیره بوکټي سره څنګ ته د ضلع کولو په سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په یو پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. دواړه مړي د کوهلو د قبایلي شخصیت وډیره رب نواز عزیزان شودل شوي دي. د کوهلو د لیویزو رسالدار محمد علم په دغه حکله و مشال ته وویل گاڑی لکھولو څخه د یو کلی پر خوا روانه وه چې په لار کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې شکار شوه. 2 کسان محمد دین او بهادر خان مړه شوي او جهان خان او حبیب الله ټپي شوي دي. اوس تازه صورتحال څه دی؟ آیا لیویزو د چا د نیولو یا د پیشې په لړ کې سنور پرمختګ کړی دی؟ رسالدار محمد عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پیشی لزای څخه امنیتی چارواکو 2 کسان چې په خپل هم ټپي شوي وو نیولې دي. ریموټ کنټرول بمی چاودنه هم دغو 2 کسانو کړې ده. نمونه یې شیرو او محمد بخش دي. دوی له نیولو وروسته د پلټنې دپاره کوټې ته وړل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کوهلو او ډیره بوکټي د بلوچستان له هغو ناارامو ضلعو څخه دي چې وخت ناوخته پکې بمي چاودنې او هدفي وژنې ترسره کیږي او اکثره د دارنګه پیښو پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمانونه په غاړه اخلي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
سلام پختونخوا.
په پاکستان کې د کډوالو د نړیوال ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي وایي په تیر یو میاشت کې زر کډوال افغانستان ته د دوی په مالی مرسته ستانه شوي دي، خو دوی زیاتوي چې د ګرمۍ د موسم د راتګ سره به د کډوالو د ستنېدو لړۍ نور هم تیزه شي. له اسلام آباده د انیسا اجمل راپور.
د یونیسیار ویانده دنیا اسلم خان د وینا تر مخه چې افغانستان کې د یخ موسم او خراب حالاتو له وجې تر دې دمه قریبا یو زر خلک افغانستان ته واپس تللي دي. خغی زیاتوي،
مارکی تاسو ته معلومه ای چې په پاکستان کې موسم دایسه سم نو بیک هوم په افغانستان کې دنه موسم زیات یخنی والا، بلوچستان کې هم بارانونه شروع او خلک په دا پوزیشن کې نو چې پرته ولاړ شي، نو اوس موږ دا امید کوو چې شاید اوس موسم سم شروع کېدلی شي چې د خلکو تعداد زیات شي. فیلحال تقریبا یو زر یو څو زیات خلک تللي دي د پاکستان په لور سره صوبو ته. موږ ته دا پکار دی چې موږ یو انالیسز وکړو یا یو ریسرچ وکړو چې د خلکو د نه تګ وجه څه ده. کېدلی شي چې په هغه کې په افغانستان کې دننه د سیکورټي حالات دي، لیک آف جاب اپرچونیټیز دي، دا مختلف وجوهات کېدلی شي.
افغانستان ته د نه تلو په اړه یو افغان کډوال عابد مشال ریډیو ته سداسی ویل،
حالات خراب دي، زمونږ کوم کورونه چې دي هغه خراب شوي دي، بیا هغې جوړول کښې ډېر زیات مشکلات دي. مونږ ته دونه وسایل مونږ سره نشته چې هغه بیا د سره خپل کورونه آباد کړو، ځکه چې هغه بیا د سره جوړول هغه ډېر زیات مسئلې دي، نو دې وجه نه مونږ ډېر افن نه ځو.
دغسې یو بل افغان کډوال نومان مشال ریډیو ته وایي چې افغانستان کې واپس میشته کېدو له وجې هغې ته ډېرې ستونزې هم مخې ته کېدای شي. د ملګري ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه 1,00,000 افغان کډوال پاکستان کې میشته دي. د دې افغان کډوالو وطن ته د واپس تلو سلسله شروع شوې ده، خو سخت کال د دې د واپسې دا مرحله ډېره په کلاره روانه ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس نظر اچو په نړیوالو مطبوعاتو باندې. ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس لیکي په پاکستان کې جهادي ډلې د نړۍ د امن لپاره خطره جوړېدی شي چې غواړي د هند او د پاکستان نه علاوه په نورو ملکونو کې هم ترهګر بریدونه وکړي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
ایسوسیټیډ پریس خبری اجانس کې کیتھی گینن لیکي هغه جهادي ډلې چې په پاکستان کې موجودیت لري د ټولې نړۍ لپاره د خطر وړ جوړېدای شي. په دغو کې یوه ډله چې لشکری طیبه نومیږي او د هند پر ضد جنګیږي د القاعده په رنګ جوړښت او د کارکونکو شمیره لري. خبری اجانس د څېړونکو، استخباراتي چارواکو او د دې تنظیم د ځینو غړو سره د خبرو وروستو لیکي دا تنظیم غواړي چې اوس خپل کارونه د جنوبي ایشیا نه علاوه د نړۍ نورو برخو ته هم ورسی، او ځکه دا اوس یو ډیر خطرناک تنظیم جوړ شوی دی. په امریکا کې جان کارلس چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بش په وخت کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو چارواکی پاتې شوی و، وایي دا تنظیم اوس یوازې په پاکستان او هند کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې د جهاد له لارې ترهګري خورول غواړي. لشکر طیبه چې د اسلام د یو سختریزه وهابي مسلک سره تړاو لري چې په سعودي عرب کې زیاتره دغه عقیده موجوده ده او د چرته نه چې القاعده هم راغلي. لشکر طیبه هم د وهابي مسلک دغه تګلاره لري کومه چې القاعده لري. تیره میاشت د مشر حافظ سعید په لسګونو خلکو ته د وینا پر وخت په پاکستان کې د دوو کسانو د وژلو په تور کې د نیول شوي امریکایي ریمن ډیوس د پانسۍ په اړه وینا وکړه. ډیوس چې د خون بها ورکول ورستو خوش کړل شو. په پاکستان کې ځینې مذهبي او توندره وډلو پر سخت ناخوخي خودلې سیرون کې او د ترهګری ضد روانه جګړه کې یو شمیر پوهان دا نظر لري چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI اوس هم په لشکري طیبه کنټرول لري او غواړي د هند نه علاوه په نورو ملکونو کې هم د ترهګری له لارې په خلکو کې یره خوره کړي. جین لوئیس بروګری چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ او د ترهګری ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولي چې د فرانس یو پخوانی مجسټریټ ته او د ترهګری ضد عملیاتو کې یو شمیر تنان نیولي وای لشکري طیبه په هغه ډلو کې راځي چې د نړۍ د امن لپاره تر ټولو زیاته خطر لري او زیاتوي دوی داسې ثبوتونه لري چې لشکري طیبه په مشرقي ایشیا یورپ او امریکا کې هم د جهاد لارې خپل تګل پوڑان دی بوزی. کیتی گینن لکی لشکر طیبہ اوس هم د پنجاب د لاہور نه بهر په مرید کې کې هډ کوارټر لري او اوس چې دا د جماعت داوا په نوم کار کوي کوم چې هم د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوی په یو شمیر کلو کې د خیر خیګړې کارونه کوي چې د پنجاب حکومت لخوا ورته هم پیسې ورکل کیږي. کیتی گینن لکی په زرګونو پاکستانیان په بمی چاودنو کې وژل شول او د 3000 زیات د پاکستان په وس هم د ترهګرۍ ضد جګړه کې ژوند د لاسه ورکړو چې په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې یو بل ترهګر ډله تحریک طالبان هم په دغه لړۍ کې راځي چې د بیګنا خلکو په وجلو کې ککړ دي. خبری اجانس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط لیکي امریکا په بیا بیا پاکستان ته دا ویلي د دې ترهګر ډلو د مخنیوي وکړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز په یو مقاله کې راغلي دي چې په اسلامي هیوادونو کې د قابلو او پوه خلکو قدر نه کیږي بلکې ورسره ظلم زیاتې کولی شي او داغي د علمی خدمتونو ستاینه نه کیږي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
دی نیوز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویل شوی دی په نړۍ کې مسلمانان 1% آبادی لري چې تر اوسه پکې نه تانو د نوبل په نامه نړیوال ایوارډ یا انعام ترلاسه کړی دی. په دې کې څلور تنه یوازې د مصر سره تعلق لري او په نورو 15 کې یو د فلسطین، یو د ترکی، یو د ایران، یو د بنگلاديش او یو د پاکستان سره تعلق لري. بیا په دې کې هم د پاکستان، ایران او د بنگلاديش سره تعلق لرونکي کسان چې نوبل انعام یې ګټلې دي په سیاسي او یا په مذهبي توګه د خپل هوادونو لخوا د ظلم او جبر ښکار شوی دي او هم د دینه اندازه کې دي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلیتانو خلکو ژوند څنګه وي. دی نیوز ورځپاڼه وړاندې وایي پاکستانی ساینسدان ډاکټر عبدالسلام په 1909 کال کې د فزیکس په مضمون کې د یوې نوې څېړنې له مخه نوبل انعام ترلاسه کړی و. د انعام اخیستو پر مهال نوموړي ویلي وو چې که څه هم په دې لړ کې د پاکستان اهمیت په خپل ځای دی خو د ساینس دنیا د ټولو انسانانو په ګډه ده. بلخوا ډاکټر عبدالسلام د احمدی فرقې سره تعلق درلود چې د پاکستان د 1903 کال د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځول شوی دی. نو د نوموړي د انعام په سرکاري توګه هم ستاینه نه ده شوې بلکې په قبر چې کومه تختې لګېدلې ده د هغې نه هم د مسلمان ټکې لری کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ایران ښځه جاجا شیرین عبادی هم د 1909 کال د ایرانی انقلاب وروسته د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې وه چې خلکو ته د انصاف ورکولو پر ځای بیا په خپله په انصاف پسې ګرځېدله او دا غږ به یې پورته کوو چې تاسو کوم اسلام راوستل غواړئ دا اسلام نه دی. اسلام د ورورولۍ، برابرۍ او جمهوریت وینا کوي او په کار دی چې دا بدلون په ایران کې په امن او خلوص سره راشي نه چې د وینو د سیلابونو په بیولو. نوموړی په ایران کې د انساني حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي نړۍ دریم تن د بنگلاديش محمد یونس و چې د خپل هیواد لخوا د مذهبي نه خو د سیاسي ظلم او جبر ښکار شوی و ځکه چې نوموړي ته په قامي او نړیواله کچه ډېر شهرت ترلاسه شوی و. محمد یونس په مالی توګه داسې لاسته راوړنې کړې وې چې له امله یې په ولسي خلکو کې خوښي ډېره زیاته شوې وه خو په 2010 کال کې د بنگلاديش حکومت په هغه د درغلیو تورونه ولګول او په جبري توګه یې د خپلې چوکۍ نه لرې کړ. د نیوز ورځپاڼه په اخر کې وایي په خوا به په یورپ کې خلکو د ساینس پوهان وجل خو په اخره په خپله پوه شو چې د دوی نه بغیر پرمختګ امکان نه لري او اوس په اسلامي نړۍ کې د پوهانو او قابلانو خلکو سره ظلم زیاتې کیږي او هم دغه وجه ده چې پرمختګ هم نشي کولی خو پوښتنه دا ده چې اخر کله به دوی په خپله ګټه تاوان پوهیږي.
د جاپان په ټوکیو کې خلکو په دا هیواد کې د جوهري بټیو د موجودګۍ پر ضد مظاهره کړې دي او غوښتنه کړې ده چې د وګړو د ژوند د حفاظت لپاره د جوهري بټۍ وتړل شي. دا راپور به زه تاسو ته وړاندې کړم. جاپانی چارواکي وایي د زلزلې او سونامي له کبله د فوکوشیما د اغیزمن شوي جوهري بټینې د دوو کارکونکو مړی ترلاسه کړی دي. په جاپان کې د زلزلې نو وروستو د جوهري بټیو نه د تابکاری په اخراج د جاپان اولس ډیر ردعمل ښکاره کړی دی او دوی په جاپان کې د جوهري طاقت د استعمال په اړه پوښتنې راوچتي کړې دي. په دغه ترڅ کې نن په ټوکیو کې په سلګونو خلکو د جوهري طاقت د استعمال پر ضد مظاهره کړې دي. مایوکو نخارا یو جنیدا چې په دغه مظاهره کې برخه واخیسته هغه وایي،
د ډیر وخت نه زه د جاپان د جوهري پالیسیو په اړه ډیر فکر مند یم. اوس باید مونږ د دې موقع نه فائدہ اوچته کړو او د جوهري هلو ځلو پر ضد مهم وچلوو. زه نن دلته د دې وینا لپاره راغلی یم چې مونږ هرو مرو د جوهري توانایي د استعمال نه ځان خلاص کړو.
مظاهره چانو د ټوکیو د جوهري توانایي د کمپنۍ د مرکزی دفتر لور ته لاریونو کو. په دوی کې ځینی مظاهره چانو په لاسونو کې کتبی نیولې وې چې ور باندې لیکل شوی وو، مونږه ژوند غواړو، مونږه اټمونه نه غواړو. په دوی کې د نوري ساتو پرنګ ځینی مظاهره چان داسې وو چې د جوهري تابکارۍ له کبله د کورنۍ غړو ته د تاوان رسیدو یره وه.
زما کور فوکوشیما ته ډیر نږدې دی، زما مور پلار هم دلته نږدې اوسېږي، نو زما سره د هغوی د روغتیا په اړه ډیر فکر دی.
مظاهره چان د سوداګرۍ او صنعتونو د وزارت دفتر لور ته هم لاړل چې د جوهري توانایي په اړه چارواکي د خپل دریز نه خبر کی. د نیوکلیایي طاقت نه د جاپان د بجلی 30% ضرورتونه پوره کیږي. د فوکوشیما د جوهري بټینا د تابکاری اخراج روان دي او کچې ورځ تر ورځ لوړیږي. چارواکي اوس هڅه کوي چې د بټینا د تابکاری اوبه سمندر ته پرېږدي.
سلام پختونخوا.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر 13 ورځ د افریقایي هیواد آیوري کوست له ولسمشر څخه غوښتلی چې دغه تل د سلګونو کسانو د وجل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. د دغه وجنو د وی برخه پړه د ولسمشر الاسانی قواتارا پر پلویانو اچول شوی خو نوموړي بیا دا رد کړی ده. په دغه اړه اورو د مجید بابر راپور.
درسنو ترمخه د افریقایي هیواد آیوري کوست په سرخار عابدجان کې د ولسمشرې د متنازع ټاکنو نه پس په نړیواله کچا د منلې شوی ولسمشر الاسانا کواتارا د جنگیالو او د هغه ضد د پخوانی ولسمشر لاورنت گابیګو ترمنځ سخت جګړه روانه ده چې تردا مهال پکې په سوونو خلک وجلې شوی دي. دواړه غاړې غواړي چې په سرخار عابدجان واکمن شي. په آیوري کوست کې دغه خونړۍ شخړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې لاورنت گابیګو د نومبر په میاشت کې ټاکنې وبایللې خو بیا یې هم د واک پریښودونه انکار وکړو. د رسنو تر مخه د سرخار عابدجان سرنږدې په یو سیمه دیوی کاو کې تردا مهال 1000 کسان وجلې شوې دي. د نړیوالو مرستندویا ادارو او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په دغه وجلې شو خلکو کې زیات شمیر د الاسانا کواتارو جګړمار وجلې دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ ویلې دي چې دوی د دواړو غاړو له طرفه د تیری راپورونه جوړ کړی دي او دی تیری ته جنگي جرمونه ویلي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزیري هیلری کلینټن په متنازع ولسمشر لاورنت گابیګو د واک پر خودو غږ کړی دی. بلخوا په آیوري کوست کې د ملګری ملتونو ادارې ویلي دي چې دوی خپل 200 کارکونکو ته د دغه هیواد نه د وتو ویلي دي ځکه چې د دوی په لوی دفتر د هیواد د ولسمشر پلویانو یو شمیر بریدونو نه پس ملګرو ملتونو فیصله اعلانه کړی ده. د ملګرو ملتونو یو کارکونکي د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ دوی ته د ملګري ملتونو لخوا وویل شو چې آیوري کوست پرېږدي، او دوی یې بیا په هلیکاپټر کې اول د ښار هوایي اډې ته بوتله، او دغه ځای نه به بیا دوی شمالي ښار بواکا ته ځي. د هیواد نه د وتو دا موجوده حکم د هغه ټولو کارکونکو لپاره دی چې په دغه هیواد کې کار کوي. غیر ضروري کارکونکي سو میاشتې مخکې دغه هیواد نه وتلي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې د دوی پوځي کارکونکي به لا په آیوري کوست کې وي. په نړیواله کچه د منلی شوي ولسمشر السانا کواتارو یو مرستیال د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د السانا پلویانو ځواکونه د مخالفه ګابیګو ځواکونو ته د ماتې ورکولو لپاره د اخرنی جنگ لپاره تیار ولاړ دي. بلخوا د اتوار په ورځ لاورنټ ګابیګو په عام ولس غږ کړی دی چې د ده د کور او دفتر نه دی ګیر چاپیره انساني دیوال جوړ کړي. د ده په دې غږ د راپورونو تر مخه سلګونه ځوانان د ولسمشر د ماڼۍ نه ګیر چاپیره راغونډ شوي دي. د کواتارو پلویانو تر دا مهال د دغه هیواد 80% سیمه نیولې ده، خو ګابیګو د ماتې نه باوجود واک پرېښودو ته تیار نه دی.
سلام پختونخوا.
په دې وروستیو کې په چارسدا، مردان، پېښور او نورو ښارونو کې د پولیسو سرتیري د ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو ښکار شوي دي، خو دوی بیا هم د خلکو د ساتلو دنده پر مخ بوزي. تېره ورځ زما همکار خالد خان خشکی د پېښور صدر بازار ته تللی وو. اول ته د پولیسو د یو سرتیري محمد اقبال سره د هغه په ذمهوارو او سیمه کې د امنیت په وضع باندې خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
گران اوریدن کو دے وقت دا پیخور پا صدر بازار کے والاڑے ما پیخور صدر بازار چی شروع کی گی دلتا دا پولیس یو بلاکیڈ یو چک پوسٹ لگے دل پولیس چارواکی دی آگے ڈیوٹی کے او ہر گاڑی آگا ادرے دا آگے تلاشی لیا برازے چی دا سی پولیس افسر نا پوچھتے نا کوچ دی دلتا والاڑ او دی سمرا ڈیوٹی وی ایسا سنن دے
زما محمد اقبال
اقبال صاحب کدا مراتب چی تاس و دا کم وقت نا کم ٹیم پوری دلتا ڈیوٹی کوئے پا صدر
زما غلطا کی تقریباً دے صدر کی او دو میں اشوجی تائینات چوئے ما فرض اڑے گی چنگ دے عوام اور ریمل خدمت ہوں میں ان شاء اللہ آئندہ میں ہم کو بیا میم کو بیا میم کو ددی مخنی بے بکو ان شاء اللہ
یار اطرح پل داغ کتنی لینے چلا گا تاسو ڈیوٹی راجے تاسو اس جذباتی تاسو اس لکی مصیبی چی یار مونگا زود داغ از دائی و خطرناک زی
مونگا خدا داغ ان شاء اللہ چی ہر ٹیم ہم موجود ہو داوام خدمت بکو چی سکے سما نقصار نشی تا ملک سا اپراتا پریجور نشی یا دشگر نشی داغی مخنی بے کم گاٹے
دلتا خود زرگونو گاڑی تیری گی دی صدر بازار کنو باز خلق ہم داگر اگی چیارا اگر با ہوئی چیارا مونگا سی تنگئی یا کئی دا خود مختلف خلقو سر بستاد واسطا
باز وقت دا خبر سید پاکی دا سی راضی پاکی و آگی مونگا دونا مطمئن کو چی آگی بی آگا آگی تا گاڑی کی و آگی پل گاڑی تالاشی یا دا خط طریقی تر خواہ و دا عوام و تاون مو سر اشتا بلکل دیکی خواہ کافی تاون مو سر عوام کئی
تاسو دا کور رو دے تاسو خام خواہ کور بی ما شمان بمی دا غب بین تو بدای زیونو کی بیا ڈیوٹی کولی نو بیا ہوا ہی سر اڈیر غم و فکر بی دا سی خبر اشتا
نا دا خبر نی آگی ہوں دنگا وصالی بلکل چتی آگی مولا ڈاڈ را کئی چی بلکل دا مل خدمت دا پا رہی ہو دنگا غم مکہ بی خطا دا مل خدمت کی دا کوما ہر قسم دا غط موجود بلار سے ہو دے پڑک دا دنگا کور دا غمرا بلے
پکار دا جتا سردہ سی اوزار بی چی آگی نا پتہ لگولی شیطا سو چیار دے گاڑو کسی دا گئی
بارود دوران کتا خبر نہ راغل بالکل زما هو ټیم لګو شو نور پولیس ډیر ادا کړی دا دې کې د مالک ټیم چې
عام خلکو ته څه پیغام ورکړو
نو عوامو نه هم خوشاله چې عوام د پولیس سره هټ ټیم تاون باندې موجود دي چې صدا سی واقعی را شی عوام ټول نوړان دی بالکل همدا ست بالکل ولاړ دي سر هغه موږ نن رسو کی عوام موږ ډیر زیات خوشاله ده چې عوام سره 24 ګنټي تاون ته پاره تیار ولاړ
دي په سره دا کوم چې لکه تاسو پولیس والا مخا مخا وغوړ چې تاسو ډیوټي نه پتاو کی دا ځینو کی چلته محفوظ وي څه قدر نو دې ځکه چې تاسو ډیوټي ته خوشاله
زمو هڅه هر ځای ډیوټي بس موږ دا غن چې بس زموږ دا فرق ور ساتو نه چې دا ډېر خطرناک دی هغه دین د پاره هر یو دی بالکل
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا تاسو د مشال ریډیو نه اوري اوس تاسو پام را ګرځو د بلوچستان او وزیرستان په پوله پراته د سمبازا ګلکس د اوسیدونکو ستونزو ته د دې سیمې اوسیدونکو وایي تر دې دمه د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. زموږ خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د دې سیمې له ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې را لېږلی دی.
د ژوب او وزیرستان په لاره پراته د سمبازه د اوسیدونکو وینا ده تر دې دمه نه هم د تعلیم زمینه ورته برابره، نه صحي سهولیات او نه هم د روزګار لپاره څه لري. د سمبازه د سلیمان خیل قبیلې مشران وایي په دې برسیره چې د حکومت لخوا ورسره څه سوي نه دي، عوامي نمایندګانو هم ورسره هیڅ کړي نه دي. د دې سیمې یو مشر ملک فیروز خان مشال ته خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
زموږ علاقه بالکل انتہائی پسماندہ ده، ډیره غریبه علاقه ده. کدا درته وایم په لنډو الفاظو کې سی بنیادی ډانچه یې نه ده جوړه. د بجلی درک نستب کې، د سیاحت په والا باندې هیڅ نستب کې، د ایجوکیشن په والا باندې هیڅ نستب کې، د ایریګیشن د اوبو په والا باندې هیڅ شی نستب کې. نوکریان د موږ کومه خپل کوټه ده بنیادی سیاحي قسم د پاکستانی شهري حق جوړیږي، هغه حق موږ ته نه ده راکولی سوی. روډم نسته، یو شی نسته.
د همدې سیمې یو بل مشر بیا وویل سره له دې چې د سکولونو لپاره حکومت ودانۍ ور جوړې کړي خو پکې زده کړې نه ورشول کېږي.
ذاتي طور د ما دوه سکولان دي، یو ګرد ده پرایمري سکول، یو بایز ده. ګورنمنت له طرفه ماته راغله مګر زه دې ته مجبور یم ما په ګلکش کې پرایویټ سکول جوړ کړی. ولې چې کوم ټیچران یې ماته راکړي دي هغه خپله تلفظ نه سوی سمولی، د اردو تلفظ یې نه ده زده، خپله یې دوره تجربه نهشته. چیرې تعلیم حاصل کړی دی؟ په وزیرستان کې تعلیم حاصل کړی دی.
د یادې سوې سیمې یو ځوان سیدالله بیا وایي په دې برسېره چې د سکولونو ودانۍ لري خو بیا هم په زده کړې پسې نورو سیمو ته مخه کوي. دا چې د نجونو تعلیم په دې سیمه کې څنګه دی سید الله زیاته کړه.
چې کوم تعلیم موږ کوو اکثر هغه ډیای خان ته بیا ځو. انجونو لپاره خو بالکل تاته وزو ویلی کوایه ممکن وایم تاته معلومات او بیا زه دام ویلی سم که موږ تعلیم پی حاصل وو هغه موږ ته سیستم هلته کېنسته. یو قسم ته چې دی هلکانو لپاره سیستم نه وي بالکل نظام، نو بیا به جنکي څرنګه تعلیم حاصل کړي.
په داسې حال کې چې په وزیرستان کې حالات خراب دي او د دوی سیمه د بلوچستان پر لور لومړنۍ سیمه ده، د همهغې سیمې حالاتو د دوی په سیمه څه اغیزه کړې کیا؟ د دې پوښتنې ځواب بیا هم ملک انور خان داسې راکړ.
سلیمان خیل ایریا کې به دا تاته ان شاء الله تعالی دیخوا ګورنمنت هم دغه کوي. پرون مال ډی سی او ژو بسر او کمانډنټ ژو بسر ملاقات وو، پی پوه شوې. بیا مال دوی تر مخ ول دوی ما سره دا اګری کړه سیمو په سلیمان خیل ایریا کې دا شرپسند نسته. لا خو چې راځي هم دموږ بارډر له توی نه لګیږي، لاغه ایسته دیخوا ته صفایي دسې له دیخوا ورځي هم دموږ کوم ته صفایي.
څلویښت کلن سلام سلیمان خیل هم په دې سیمه کې اوسي. نوموړي بیا مشال راډیو ته د دوی د سیمې د سړکونو تر څنګ د دې سیمې د عوامي نمایندګانو په هکله داسې وویل.
یاره ته کله مو منسو مو مسد ما سره ګاړه ستا د خدای پاک فضل ده. خو چې ګاړه دې چا دې قسم دې نه د کتاب دروانه دا ټوخه شیدان دي چې سړی چې تر هسپتال پورې سې ګاړه نه پیدا کیږي. نو مو ول ارته ده مو دې وارد مس کې د هسپتال مس کې تقریبا کال په وتول د شړای د ست ګاړه راو دې شابه واپس راوځي خاطول لار نه ست. یو شې هم درې قسم د کله مو سره حکومت کړي لا دې صاحب لکه شهرانی صاحب شهید کو نه جافا صاحب ته ولې قران لاس کې دې سره بس یو شهید نه ځان کاویا بکې ته قران مو خدا ساده خلک قران دې سره پیخه ده.
بلې خواته مې د دې مشرانو تر خبرو وروسته د همدې سیمې له سیاستوالو او عوامي نمایندګانو شیخ جعفر خان مندوخیل او مولانا محمد خان شیرانی څخه وپوښتل. که څه هم شیخ جعفر مندوخیل د دې پوښتنو په ځواب کې چوپ پاتې سو خو مولانا محمد خان شیرانی ادعا کوي هغه څه چې د نورو سیمو له اوسیدونکو سره یې کړي د دې سیمې له اوسیدونکو سره یې هم تر ډېره ځایه کړي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور ناصر راپور تاسو ورته د سمبازا ګلکس سیمې اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې قدرمند اوردونکو په دې خبرونه کې تاسو هم زموږ سره برخه اخیستې شئ د ټلیفون د لارې که چاته داسې پیغام لیږل غواړي یا په دې سهار کې زموږ سره یو ښه خبره یو ښه متل یو ښه شعر یو ښه فکر شریکول غواړي نو موږ ته په دې ټلیفون نمبرو زنګ ووایئ.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ
00420-24-25
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
جی قدرمند اوردونکو ستاسو ټلیفون ته سترګې په لار یو او دا وخت تاسو لپاره د لطیف ننګرهاری په آواز باندې دا ډیر ښایسته غزل وړاندې کوم.
راته خاند چې زخمونه مې جوړ شوي مې دي راته خاند چې زخمونه مې جوړ شوي مې دي سردا پر ہارو نام جو شام رات خام بچے زخموں میں جو شام رات خام بچے زخموں میں جو شام سنگل خگ خوب نمے جو شبے رب سردار پر ہارو نام جو شام
جی قدر مند اردن کو مشال ریڈیو تو گے دا وقت مسرا اردن کی دے ستڑے مشیر اور پخیر سہار دے پخیر جوڑ
تکڑا
کرم دے محمد یوسف صاحب سہار سہار کے زم گور دن کو تسویل گواڑے
بس هر سهار کې خدا فایل ورته غوړم چې ورځ خو ماشاء الله الحمدلله ښه ورځ ده ټول اوردون کته زدا ویل غواړم چې دای ورځ روغه تیره کی خپه خوشالۍ سره تیره کی نه څوک ورنه خپه شي او نه په ځان خپه کوي.
ډیر مننه ډیر ښه خبره ده وکړه ځکه چې د ژوند هر لمحه ډیره قیمتي ده او په کار ده چې دا په خوشحالۍ تیرې دي شي چې موږ په خفګان باندې تیر نه کړو.
بس لے شک ہم بنیر سے خبر آنا گا کہ سن نہ خو اختر شو مرا بخون و گری نا فون بدر نہ اخلو
ڈیر مننا یوسف تھنے سے وقت کم لرو کہ ڈیر خبر بم کڑے وے استا ڈیر مننا کو چیاد دیکڑو او ٹیلی فون درا تو کو خبر درا سر کڑے ڈیر مننا دم سر یو بل اوری دن کے دے جی بخیر استڑے میں شہر ورا
خیر ہے قربان دے شما شان بن رے سے تستا ماشی
خوار ماشی جی ڈیر مننا خپل نمرہ توارے جانانہ کم زین نہ سر خبر کی بارام خان دا چشمہ کم جائے چشمہ نمو تا ڈیر زا ٹیلی فون نہ رازی بارام خان پرونم تا ٹیلی فون کرو
با دا چشمه خو بس د ډېر شمه خیبر پښتونخوا ډېر شمه خان سره تړلی سیمه ده.
ښه جی ښه ښه. نو نن د دې سهارنۍ سهار سهار دې زموږ سهارنۍ خپرونه ده، څه داسې خبره راته کول غواړي چې د ورځې مطلب موږ پی بیا عمل کولی شو؟
عمل خو بس داسې وکړو چې موږ ټوله یو اتفاق شو، د پښتانه د وزیرستان خلک ډېر ځپلي دي جنګ کې، ډېر ټول پښتانه دعا وکړي چې دا جنگ جګړه د ورو روزنه خدای ختمه کړي په ټوله پښتونخوا، چې وزیرستان نن ټوله پښتونخوا ته دعا وکړي. اشان بن راشه مې څخه ته خاله لونه غاده ډیره ګرمه را چلی له پاره یو سندره درته لګور ډیر خوشاله سي دنه.
بالکل دا خدای دې خبر دا کړ دا چلی زمونږ همکار مجید بابر ډیر سندره در نن راټولې کړې دي. نو نن به تاسو اوره کنه خبره او سندره نغت بزوې مسجد لو والا د هارون باچا او سندره د خبر ته واچي به ډیره مننه ډیر آباد سے او قدر مند اردن کو زمنگ بل اردن کے دستڑے مشی جی بخیر علی.
ہلو
جی سلام. سلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی خپل نمرہ توالے کم زین سر خبر کوي
دا وسیم خبرې کوم له سعودي عرب نه.
وسیم صاحب خې اندي ولانو برابر دي
الحمدلله تاسو خې
د الله کرم دي. جی وسیم صاحب او کې خپل خبر او کې صاحب
دې دا ډېر مودا ز ټرای کوم ټلیفون نه لګي یار، چې ټلیفون ولګي تاسو ټلیفون نه وښتا وای
نو بس تا غوسه او ګيله په سر سترګو وګوره د محبت په لارو کې خدای ټول تقریبون خو به تیرې کنه تا خبره پوره نشو غب شپ د سرهونه لګي د ډیره مننه وکړو چې یاد دکړو یو بل اوریدون کې دي ستړي مشه په خیر. وعلیکم السلام.
شاین سره څنګه لیا کده شمالي وزیرستان
ولې خد خان ډیره مود بعد په خیر
ډیره مننه باندې څنګه خیر
یا چرته وی جانان ته خو بالکل پته نه لګي دا یار
یار مو خو په اوره شه راځو خو د اوریدون به دومره زیاتې کله کله نمبر نه ولګي.
خا او دا گیلشته دی چې ملګری ډیری نو بیا پکې دغه شي خالې غت خانه وخت کم لرونو خبرې بیا په نورو خبرونو کې کوم سره ته ویل غواړي سهار سهار دی وريدونکو ته
بس سهار سهار به دا خبره کاو چې خپل به بد نه کاو بل بد بد نه منې کاو
او
خپل به کاو بل به خطر بوله دا می پیغام او ډیره مهرباني
ډیره خپل خبره دې کړې ډیره مننه اوس د سمیر ناس په आवाज باندې دا ډیره خسته سندره
سرا